په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. د مشال لیډو په دې خبري خپرونه کې د شاهین بنیري سلامونه. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی صاحب افغانستان کې د جوړجاړي په اړه د خبرو لپاره نن دوحا قطر ته روان دي. د پاکستان په لاهور کې د یوې ودانۍ د راپریوتو له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د سیمینا نور راپورونه هم لرو. کړومبی ورزو اسرار الله مومن ته چې د دې خبر نو
اول دا مهم خبرونه لندیز. د پاکستان په لاهور ښار کې د یو فیکټری ودانۍ را پریوتی چې پکې یو شمېر کسان گیر دي. د پاکستان وزیر اعظم د افغان طالبانو سره د روغې جوړې د بهیر په لړ کې نن قطر ته سفر کوي او د امریکا ولسمشر وایي د هغه په فکر اسرائیل په ایران د برید کولو پریکړه نه ده کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په لاهور ښار کې د درې چته ودانۍ را پریوتو په پیښه کې یو شمېر کسان جوبل شوي دي. د پاکستان د رسنیو له مخې دا پیښه د لاهور په حسن ټاون کې د دوایانو په یو فیکټري کې د چاودنې له وجې شوې، خو د چاودنې نویت تر دې دمه نه دی معلوم. په فیکټري کې کارکوونکي شاوخوا 50 کسان اوس هم د ملبې لاندې گیر دي چې پکې زیاتره ماشومان او میرمنې دي. تر دې دمه لس کسان د ملبې څخه ژوندي راوستل شوي چې پکې شپږ میرمنې او څلور ماشومان دي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی به د افغان طالبانو سره د روغې جوړې د بهیر په لړ کې نن قطر ته سفر کوي. هغه به د قطر د چارواکو سره د افغان طالبانو لخوا د سیاسي دفتر پرانیستلو او په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان دورې په اړه خبرې وکړي. د دې نه وړاندې پرون په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم وویل په افغانستان کې د امنیت بحالي د دوی خواهش دی او د دې لپاره به دوی خپل کردار لوبوي. نوموړی وایي موږ باثبات افغانستان غواړو ځکه چې باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. په افغانستان کې چې څه قسمه هم سیاسي جوړجاړی کیږي نو موږ به یې ملاتړ کوو. دا د پاکستان او نورو هیوادونو په ګټه ده چې په ګاونډي هیوادونو کې امنیت وي نو په پاکستان کې به هم امنیت وي. نوموړی زیاته کړه چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ جوړجاړی باید د افغان حکومت او اولس په خوښه وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اوایي هغه داسې فکر نه کوي چې ګین اسرائیل د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر سر په دغه هیواد د برید کولو پریکړه کړې. یو امریکایي ټي وي سره په خپلو خبرو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویلي د دې ستونزې د حل لپاره هغوی د خپل ملګري هیواد اسرائیل سره ډېر د نږدې نه همکاري کوي. پوځي مداخله ته په اشاره ولسمشر اوباما وویلي د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره به په هر یو آپشن باندې غور کولی شي، خو نوموړي په دې خبره زور راوړو چې امریکا د دې ستونزې سفارتي حل غواړي. ایران په دې خبره ټینګار کوي چې دوی اټومي پروګرام د بم جوړولو لپاره نه بلکې د سولې ز اهدافو لپاره دی. بلخو ایران ویلي دي چې دوی به په هر هغه یو هیواد برید کوي چې دوی پر ضد د حمله لپاره استعمال شو. د ایران نیم سرکاري خبري اجانس د پارس د ایران د انقلابي ځواک د کمانډان جنرال حسین سلامی د خلیلی کې دوی به هغه ځای په نخښه کوي د کوم ځای نه چې دښمن په دوی برید وکړي. نوموړي په دې اړه نور وضاحت ورنکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روس او چین لخوا د شام پر ضد د ملګرو ملتونو د قرارداد ویټو کول یو مسخره بللی. په دې قرارداد کې په حکومت ضد مظاهرچیانو د تشدد غندنه شوې. په بلغاریا کې د خپلې وینا پر مهال میرمن هیلی کلینټن وویلي د شام ولس د مرستې لپاره هڅې دوچنده کول پکار دي. نوموړي زیاته کړه امریکا به د هغه چا سره کار کوي څوک چې شام یو جمهوري هیواد لیدل غواړي، یعنی دوی به د شام د ولسمشر د مخالفینو سره مرسته کوي. بلخوا په میونخ کې د امنیت کانفرنس ته په خپله وینا کې د تیونس وزیر اعظم حامدي جبلي ویلي
قبل كل شيء اريد ان نتعرض الى موضوع الشعب السوري.
نوموړی وایي زه دا ویل غواړم موږ لره مضبوط او قوي دریس بلول پکار دي او زه دا په فخر سره وایم چې تیونس څرنګه وکړل همغه شان موږ لره پکار دي چې دا رنګ د عرب او نور هیوادونو نه هم د شام سفیران وباسو. د شام ولس موږ نه اوس د اوږدو بیانونو او غندنو تمه نه کوي بلکې د کوټلو ګامونو پورته کولو تمه کوي. بلخو په عین حال کې د بشار الاسد ضد پوځي یاغیانو ویلي د اسد د لرې کولو لپاره اوس یوازنۍ لار د طاقت استعمال دی. سپینه ماړی وایي دوی هغه رپورټونه ډیر اندېښمن کړي چې پکې ویل شوی مصر پلان لري چې د امریکا په مرسته چلیدونکي د یو غیر سرکاري تنظیم په اړه د جرمونو کیسونه رامخه تکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې وکټوریا نولند ویلې د امریکا چارواکي په دې لړ کې د خپل مصر هم منصبونه د وضاحت ترلاسه کولو په لټه کې دي. د مصر پوځي حکمرانانو د 19 امریکایي وګړو په ګډون په 340 کسانو تور لګولې چې دوی په ملک کې د ناارامۍ پیدا کولو لپاره بهرنۍ مرستې کاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن خبرداری ورکړی چې مصر د دې شخړې په حل کولو کې ناکامه شو نو د امریکا لخوا ورته ورکیدونکي د 1.5 اربع ډالرو مرستې به له لاسه ورکړي. د ځینو رپورټونو له مخې په یورپ کې د سخت یخنۍ له کبله د 300 څخه زیات کسان مړه شوي. په یوکرین کې د ټولو نه زیات خلک یخنۍ ځپلي دي او دارنګ په یوه شپه کې 9 کسان مړه شوي. چارواکي وایي چې د یخنۍ له امله د مړو شوو کسانو شمېر 131 ته رسېدلی او 1300 کسان هسپتالونو ته وړل شوي. په دې کې زیاتره بې کوره خلک دي. همداراز په پولینډ کې هم نور 8 کسان د سخت یخنۍ له امله مړه شوي. د دغه هیواد پولیس وایي د مړو شوو شمېر 350 ته رسېدلی دی. او اخیری خبر د کرکټ. پاکستان په دوبی کې روان د دریم ټیسټ میچ د ګټلو لپاره انګلند ته د 340 دیش رنزونو هدف ورکړی دی. پرون د میچ په دریم ورځ انګلند 26 رنزونه جوړ کړل او یو لوبغاړی یې هم 9 سوځېدلی. د دې نه وړاندې پاکستان په لومړي اننګ کې 99 او په دویم کې 340 دیش رنزونه جوړ کړل چې پکې اظهر علي 156 او یونس خان 118 رنزونه جوړ کړل. دا اتر دی محاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال لیدونه اوریدو چې اسرار علم مومن وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد نور راپورونه ترڅنګ دغه راپورونه هم اوري. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نن قطر ته ځي. پاکستان افغانستان کې د سولې بهیر ته څنګه ګوري؟
افغانستان حالات نہیں ٹھیک شوی، پاکستان حالات نہ ٹھیک شوی. طالبان نن راغلی دی اور دے میزبان خبر لگیا دی دیکھے ہو پاکستان ہم بے پرتلاش دے.
حکومت غواړي را روان کال په کرم تنگی ڈیم کار پیل کی، خود سیمی خلق وائی پا دا غاڑا ترے پختنا نہ دا شوی.
زم رکھے گا اور کور میں ختمے گی نو مانا پا دے مسئلہ کے 40-45 سال کی یو زلچا پختنا نہ وکڑا.
آیا د افغانستان په اړه د پاکستان د سټریټیجک ډیپ په پالیسۍ کې څه بدلون راغلی دی؟
مخکې بدلون راغلی چې سټریټیجک ډیپ والا خبره خوش ختمه ده بالکل.
او په لاهور کې د ودانۍ د راپریوتو له کبله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. نور راپورونه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. راځم راپور ته. تازه خبر دی د پاکستان په لاهور کې د یوې ودانۍ د راپریوتو له کبله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د سیمینا یعنی شاهدین او چارواکي وایي چې په د مړو په شمېره کې زیاتوالی راتلی شي. دا وخت سره د اسلام آباد نه ریاض ګل مسخیل د ټلیفون په کرخه دي. تازه صورتحال اخلو. جی ریاض ګل، دا پیښه کوم ځای شوې ده او تر اوسه پورې دی کې د مرګ جوبلې شمېره څنګه ده؟
جی شاہین، دا د لاہور سیمه دا د کاڑک نالا علاقہ دا د حسن ٹاؤن او دا ملتان روڈ دی. خو سو پور چې د دې کې د گیرشوی کسانو تعلق تر هغه خو شپ 50 پور خو د لیکي چې دا کسان د ملبی لاندې گیر دي او په دې کې 10 کسان هغه جوبل حالت کې روخ کې دي. تر اوسه پورې دا چارواکو د مرګ پخلی نه کړي، نه تر اوسه پورې چا دا سي پخه خبره کړې چې دې کې څونه کسان مړ شوي دي. خو دا یره سرګندېږي چې چونکه شمیره ډیره زیاته ده، دا درې چتیز ودانی وا دا را پریوتې ده، نو په دغه کې د مرګ جوبلې خطر ویل کېږي چې کېدی شي زیاتې. ځکه چې د دې سره چې کم خوښه کې کم کورونو نو هغه هم را پریوتې ده، په هغه کې هم بعضی کسان د ملبی لاندې گیر دي. خو دلته کې دا چونکې داسې علاقه ده چې خوښه کې سره ټول کورونه دي او دا روډ هم ډیر تنگ دی، نو په دغه وجه باندې کم چې امدادي هلې ځلې دي یا کم چې لویه مشینري ده نو هغه له اوسه پورې دومره زیاته نه ده رسېدلې. او خلق چې کم دین اوس د ریسکیو کارمندان هغه اوس د علاقې خلق هغه بلاسو باندې یا واړه چې کم ټریکټر یا واړه مشینان دي دا هغه په مرسته باندې لګیا ده د ملبل لري کوي.
دا د وری اسګل چې دا پیښه څنګه رامنځته شو په دغه معلومات را رسیدلی.
بالکل داد دوایانو یو کمپنی چې پکې د ډنګرو یا د سارو د پاره چې کمستنی جوړیږي نو دا هغه دوای دوایانو کمپنی دا او ویل کیږي چې کله دا خلک دغه کې کم ځایی اوسیدونکي دي د هغه وینا مطابق یا یو څوکیدار هغه چې کله دی کارخانه د سار راغله نو دی کې د گیس بویو او د هغه رستو ناڅاپه د مکه وشو او دا پته اوس نه لګي چې آیا دا بوایلر چودلې دی دا د گیس سلندر چودلې دی خو د دې سره سره د بم ډسپوزل سکواډ چې کوم عمل ده هغه هم راغلی دغلته کې دغه نخې نخانی ګوري چې آیا چاته کې سده کې د تخریب کارې دغه په نظر نه راځي ترڅو پورې چې دغه کارخانه کې کوم خلک یا خوښ کم خلک د هغې وینا ده چې دی چودن اورېدلې ده او داسې اطلاعات چې دا د سلندر چودن ده.
صحیح شو رزګل سره مر روانو خبرونه کې نور تازه معلومات مخلو ډېر آباد
مننه.
راز زمونږ دویم راپور ته خطر بندر دونکو د پاکستان د خارجه دفتر ترجمان عبدالباسط ویل دي چې امریکای پاکستان په قطر کې د طالبانو سره کېدونکو مذاکراتونه په سفارتي کچ خبر کړل. نن د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی صاحب هم قطر ته روان دي. په دغه اړه باندې د اسلام آباد زمونږ همکار احمد الله راپور راکړي.
د خارجه دفتر ترجمان عبدالباسط په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان او امریکای ترمنځ سفارتي رابطې برقراره دي او امریکای موږ په سفارتي ذریعو سره د طالبانو سره کېدونکو مذاکراتونه خبر کړی یو او موږ امید لرو چې کله هم د پاکستان او امریکای ترمنځ رابطې په مکمله توګه بحال شي نو امریکا به موږ د مذاکراتو په حق له نورو تفصيلاتو نه هم آگاه کړي. عبدالباسط زیاته کړه چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او د لړکې پاکستان حکومت د افغانستان هر قسمه مرسته کولو ته تیار دی. خبریال او افغان امور نظر لرونکو مشتاق یوسفزئی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې امریکای ته معلومه شوې ده چې پاکستان په اعتماد کې اخستونه بغیر طالبانو سره مذاکرات کامیابېدل نشي.
دا څومره مشران کلی دي نو دا هم د پاکستان لري دي اگر چې زیات په کې پاسپورتونه د افغانستان د امبیسی نه ملو شوې دي پاکستان کې نو همدغه وجه چې پاکستان تعاون بغیر د مسلې حل پیدا کول یا طالبان سره خبرې کول زما د خل نه ممکن خبره و نو اوس چې پاکستان په خپل باندې خبره منلی ده او دی وی چې موږ په اعتماد کې غوښتي نو بیا د مخ خلګان توکو کې لیست په دې کې فرمخته چې په دې خبرو کې
د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ محمد صاد وینا دا چې امریکای دا یو خه ګام دی چې طالبانو سره د مذاکراتو په حق لای پاکستان په سفارتي کچ خبر کړو. اوس پاکستان له هم پکار دی چې د لړکی خپل مثبت رول ولوبوي.
امریکای ترڅنه خبره شوه دا چې پاکستان به دا مدد کوي او دا خلک ته دي. اوس پاکستان چې کوم دی هغه سم مذاکرات کوي نه پاکستان له پکار دی او نه د پاکستان په مفاد کې چې خبره ترو ټول کنټرول خپل لاس کې واخلي. نو زما په خیال باندې امریکا او طالب د خبرو کې خبره کوي پاکستان له خبره ساتي هغه یو ملت په دې مسله کې چې با خبره ساتي کوي او د پاکستان مفاد او خیال ساتلی شي. زما په خیال باندې پاکستان له پرداخله
یاد دی چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به سبا یعنی د ګل پورس د قطر په درې ورځنۍ دوره دوه تزي چرته چې به هغوی د قطر اعلی چارواکو سره دوه خيزه تعلقات او سیمه ای صورتحال او په عالمی معاملاتو خبرې کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان چارواکي وار په وار دا خبره کوي چې دی په افغانستان کې د مداخلت کار نه بلکې د سہولت کار لو رول لوبول غواړي او دارنګ ځینې کارپوهان هم د دریځ لري چې پاکستان د افغانستان په اړه خپل پالیسی بدل کړي. خو بیا ځینې کارپوهان د دې سره اتفاق نه کوي وایي چې پاکستان اوس هم د افغانستان په اړه خپلې د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسۍ ته دوام ورکړي دی. په دغه اړه د اسرائیل مومند راپور ورو
په افغانستان کې د امنیت د بحالۍ په غرض د دغه هیواد د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره هلې ځلې روانې دي. پاکستان هم وایي دوی غواړي چې په افغانستان کې د مداخلت کار نه بلکې د یو سہولت کار رول ولوبوي. همداراز په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالباسط مشال ډوته ویل
جب علاقائی صورت حال پہ بات چیت ہوگی تو افغانستان یقیناً ایک بڑا اہم مسئلہ ہے.
ګوري چې د سیمایز حالات خبره کیږي نو افغانستان لوی مسله ده او ترڅو چې د جوړجاړي خبره ده د پاکستان پالیسی همیش دا ده چې د مذاکرات لاله ټوله معاملې هواري کړي.
آیا د هر څخه چې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسی کې څه بدلون راغلی او کنه؟ کله چې موده پښتنه په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه غفور لیوال په وړاندې کې خدانو هغه ویل چې نه پاکستان اوس هم د افغانستان په اړه خپل د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسی نه ده بدله کړې.
افغانستان کې هر ګډی جبیر ومخه د شمال کې خود شوې ده او ځکه د پاکستان فکر کوي چې بیرته خپل ځای معلوم کړي
خود پاکستان د کورنو چورو پخوانی وزیر افتاب شیرپا وای د پاکستان د پوز مشر اشفاق کیانی چې کله نه خپل څوکۍ سنبال کړه نو د هغه وخت نه هغه د پاکستان د ستراتیژیکي جوړتیا یا د ستراتیژیک ډیپت پالیسۍ په ختمولو کار پیل کړو.
مخکنه بدلون راغلی چې ستراتیژیک ډیپت والا خبره خو ختمه ده بالکل. دیکھیے چونکہ پاکستان اس کو باہر ہی منگا صرف داغے امن اربا کچھ کم افغانستان افغانستان لیڈ کئی آگئی ہے قرآن بوجھی منگا سرا دا بحثیت معاون کار کو فوج کے دا تبدیلی داخل دا منگا پاس سیاسی آگے کے قیادت کے دا تبدیلی داخل دا پاٹو کم سے دا دا اسٹریٹجک ڈیپتھ والا خبر چلا تھا اس ختم دا دا رضا دا فرض دا دا رضا دیس منتا سو اغا نرسی جے
همدار اس پا کابل کے دا افغانستان دا پاوس پخوانے جنرال امرالله امان وای چی پدی رستے ہو کے دا پاکستان دا کورنو چارو وزیر ہینا ربانی کر لخوا دا افغانستان دا دوری او دا غرنگ دا افغانستان او پاکستان دا دوانو ہی وادونو دا نور چارواکو تر منزا دا رابطونا دا مثبت بدلونو تما چرگندی گی
بلا دا ہینا ربانی چی افغانستان تر آگئی نو دا سفرون او چی مثبت آگئی دا چاول سی جی دوی پر افت آمدو باندی او دا کم سوی تفاهم چی پیدا سوی دو ملکونو مابین که دی سیاسی ارخول لحاظ دا غا برا فسیل پار دی چی دل سیاسی ارخونو ها غا منفی اغیزی بد تاثیر پا دی عوام بانی که نه دی افغانستان عوام پا دی گناو که رازی او نه دی پاکستان عوام پا دی گناو که رازی بنان من باید ها غا لار مخ که ونی سو چی دی افغانستان پا اسلام که با ترکامت پوری دا غا خارجی فوزون نی او پاکستان به هم لدغه معزلی سره تر اخره پورې مخامخ نه بینن لکه دوه ورونه دوه گاونډي او د نیک اړیکو په امید باندې د ټول عوام دی ولی پولیټیک کم ملا دې نیولې ده نو د هغه کم بدلونونه چې راځي امیدواره یاسو دغه رفتامدو کې هغه هم مثبت اړخونه سي او د دواړو ملکونو په ګټه وي.
د غرنګ په پېښور یونیورسيټي کې د جرنالیزم څانګې مشر الطاف الله خان مشاله دوه ویل چې پاکستان او افغانستان لپاره داسې پالیسی خپلول پکار دي چې د دواړو هیوادونو په ګټه وي.
زما خبره ده چې ستراتیژیک ډیپت چې څه موږ وایو یو خو پاکستان افغانستان کی سکی نا پاکستان سے نقصان رہی سنگت افغانستان دانا گواڑی تھی پاکستان کی سکی گیا نا افغانستان سے نقصان رہی تو دغه والی سره زما په خیال د پاکستان او شنه پالیسی چې دا زما په خیال هم دغه طرف ته روانه ده اوس زه دا نه پوه نیم چې دا پوره ماغه سره رسیدلی ده او کنه ده.
د افغانستان د پوز پخوانی جنرال امرالله امان په خبره د نورو هیوادونو په پرتله د پاکستان او افغانستان ترمنځ کلتوري مذهبي او نورې ډېرې داسې خبرې شریکې دي که چېرې دواړه هیوادونه د یو بل اندېښنې لرې کړي نو دوی به مثالي ګاونډیتوب ولري.
اسرائیل مومند د افغانستان په اړه د پاکستان د ستراتیژیک ډیپت پالیسۍ په اړه تجزیاتي راپور راکو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو
د مشال مرکه
25 منټه کم 2 بجو
تا ترا
په 1 منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
25 منټه کم 3 بجو
زما کور زما کلی
په پوکم 5 بجو.
په داسې حال کې چې نن د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قطر ته ځي او دغلته افغانستان کې د جوړجاړي د عمل په اړه د قطر د چارواکو سره خبرې کوي پوښتنه دا راولاړیږي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې دغه عمل ته دغه پروسس ته پس نظر باندې ګوري. په دغه اړه زموږ همکار مجید بابر د پاکستان د سینیټ د بهرنیو چارو د کمیټې د مشر سینیټر سلیم سیف الله خان سره خبرې کړې دي. راځي چې وګورو.
سلیم صاحب کدارا ته وای په دې روانه د امن پروژه باندې د پاکستان سر ریزرویشن دی
ورې جی موږ خو هیڅ قسم پر ریزرویشن پاکستان خو دا غواړي چې
افغانستان حالات خشی التا دا جنگ بند شی التا دا دہشت گردی ختم شی منگا خود خواہش مندی نور سے مقصد کو نشتا افغانستان حالات نہیں ٹھیک شوی پاکستان حالات نہ ٹھیک دا دیکھ وہ پاکستان دیر خلق لاش جا طالبان نن راغلی دی او دے میز بان خبر لگیا دی دیکھ وہ پاکستان ہم دیر خلق لاش دے پلا سر رسوخ پل تعلق میں استعمال کرے دے او دی میں طالبان مو کوئی کڑی دی چھے بھئی گورا طالب مری اغم دے وطن دے خور دے او کلتن افغانستان سوک حکومت والا مری آم دے خور دے وطن دے دے جنگ جگڑے سر آئے ہونا سلم تباشن و ملکن تباشن و سمت سکتا اس چھے نیٹو فیصلہ اگر روان دی اس کو پکا رہے تھے بس پشری کا کینو جیسے معاہدہ کو چاہے کہ سمرا قومنا دی سمرا خلق دی قوتنا دی اگر تو تخفل ایسا ملا ہوش
سلیم صاحب دا سرا پرونا دا کابل نخبری گی چھے پاکستان غواڑی چھے دغا پروجا مشروط توگا باندے مخی بوزی او اگوی سے شرطو لری نستاسو پا نظر تاسو دا دننا خلق یہی تاسو تا معلومات تی دا سے شرطو نشتا
نہ یقیناً پاکستان افغانستان تدارشی ویل حکومت فلانی صورت ہندوستان سر جوڑو کا بل سمک اگر صرف دا درخواست مکڑے دے چاہتا سو جی کم ہندوستان خلق رغلی دی چاہی پاکستان کے شر جوڑو دے پر ادا استعمال نشی تاسو خورا چی استعمال نگی لکھا نیٹو والا دے افغانستان خورا استعمال اکڑا و پر سلالے باندے حملہ اکڑا و شپگیش کسان شہید کر دا دا مقصد بنے نورا یو آزاد من پہ کول واڑی او بل یقیناً دانا پڑو چھ اگے جنا مداخلت دے افغانستان پر ذریعے پر پاکستان کی اوشی نورا دا اسی افواگانی دی
سلیم صاحب دا ستاسو دا دا خارجہ چارو کمیٹی او دا پاکستان سیاسی حکومت دا محال دا افغان طالبانو یا دا حقانی ڈلی یا دا گلبدین حکمتیار سرا پا دے اڑا سرابطہ کی دے
یقیناً سرابطہ خوبی کنا جی دا خو انٹیلیجنس ایجنسیاں مکیم بھی نہیں چی گورا دے اگئی ڈیر رشتے داران دلتا پاکستان کی ہو سی اگئی منگا کل کل کسے پیغام سے خبر ہی بھی اگئی ذریعے ور ترسونو یقیناً رابطہ خوب بھی اس پر کم سطح پانے دا دے اگئی نشاندہی دے نشاندہی دے نشاندہی
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غینې پسته په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
مشال رودوږي خضر بند اردن کو اوس یو راپور د افغانستان په اړه باندې په داسې حال کې چې امریکا اعلان کړی چې د کال 2014 پورې به د افغانستان نه ګڼ شمېر ځواکونه وباسي او یوازې یو محدود شمېر خصوصي ځواکونه به د غلطه د افغان ځواکونو د مرستې او تربیت لپاره پاتې شي. په دې اړه باندې نیویارک ټایمز یو راپور خپور کړی دی چې مهمې برخې به د منور شانه وورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلی، افغانستان کې د ټاکل شوي وخت نه یو کال وړاندې د امریکا د جنگي مهم ختمولو منصوبه دغه هیواد کې په موجوده امریکایي خصوصي ځواکونو پورې اړه لري چې په 2014 کال کې د ناتو د مشن د ختمېدو وروسته یې هم دغلته د پاتې کېدو امکان دی. ورځپاڼې لیکي که دا منصوبه صدر باراک اوباما منظوره کړي نو دا به د نوموړي لخوا د افغانستان په جنگ کې دویم لوی پړاو وي چې اولنی یې دغه هیواد ته د اضافي 2000 ځواکونو د لیګلو هغه وو. د دې منسوبې لمخه به د افغانستان نه هغه زیاتی امریکایي ځواکونه ستانه شي چې زیاتره په لرې پرتو کلیوالو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو ذمہواری ترسره کوي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدلو د منسوبه د عراق په سیر نه ده. د عراق نه د تیر کال د دسمبر په میاشت کې ټول امریکایي ځواکونه په یو ځل اوتل چې وروسته په دغه هیواد کې فرقه ایز تشدد رامنځته شوی او تر دې دمه چې امریکایي ځواکونو هلته کومې سیاسي او امنیتی کامیابیان ترلاسه کړي وي دا وخت د خطر سره مخامخ دي. بلخوا ورسپانه لیکي چې د عراق وزیر اعظم نور المالکی غوښتل چې امریکایي ځواکونه یې د هیواد نه اوزي، خو افغان ولسمشر او د هغه سلاکارانو خپل هیواد کې د امنیتی چارو د مرستو او د افغان ځواکونو د تربیت لپاره د امریکایي ځواکونو په موجودګۍ خپل خوښي څرګنده کړې ده. ورسپانه لیکي د دې نوې منصوبې تر مخه به زیاتره پاملرنه د گرین بیرټ په نامه په خصوصي امریکایي ځواکونو کولای شي چې د چاپمار جنگ لپاره په خاص توګه تربیت لري. دوی به د افغان ځواکونو سره همکاري او د هغوی تربیت کوي. ورسپانه د وایټ هاوس د ویان ټومی ویټر د خلی وای صدر اوباما د تیر کال د جون په میاشت کې ویلي وو کله چې د افغانستان نه اضافي امریکایي ځواکونه یې ستانه شي نو د پاتې ځواکونو د ستنېدلو کار به شروع کوي او دغه هیواد کې به په محدوده پیمانه امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو د مرستې لپاره پاتې کیږي. ورسپانه د امریکا د حکومتي او پوځي چارواکو په حواله لیکي چې د دې منسوبې تر مخه به یې د هیواد ځاني او مالی زیان کم شي. کسه هم داسې ښکاري چې د اضافي ځواکونو د ستنېدلو وروسته د روان کال د اخیرې نه بعد د دې منسوبې عملي کول شروع کیږي، خو په دې لړ کې اخیری او رسمي فیصله لا نه ده شوې او دا فیصله هم نه ده شوې چې د دې منسوبې تر مخه به افغانستان کې د پاتې خصوصي ځواکونو شمیره څومره. خو د چارواکو په وینا د لړکې به مهمه خبره داوي چې څومره افغان ځواکونه په دې موده کې تربیت ترلاسه کوي.
منور شاو چې د نیویارک ټایمز ورسپانې د راپور مهم ټکی وړاندې کول، اوس راپور د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان په اړه چرته چې حکومت پریکړه کړې ده چې را روان کال به کورم تنګي ډیم جوړي. خو دغه سیمې خلک وایي چې حکومت د دوی سره د دغه غټې منصوبې په اړه هیڅ مشوره نه ده کړې. په دې اړه د سیمې نه زمونږ د خبریال راپور ورو
په دغه ډیم باندې به د پاکستان سینټ سټینډینګ کمیټي د راپور تر مخه 9.5 بلیونه روپۍ لګولی شي چې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې به 3,50,000 اکړ ځمکه اوبه کوي. بل طرف ته د تیرې میاشتې په 9ویشتمه نیټه د شمالي وزیرستان ایجنسی میامی کبلخیل سیپلی او ملک شاهي قبیلو مشرانو د پولیټیکل انتظامیې سره جرګه کړې او په سیمه کې د دغه ډیم جوړولو مخالفت کوي. د کبلخیل قام مشر ملک اسمت خان وایي چې د ډیر وخت نا دغه ډیم جوړولو خبرې کیږي، خو لا تر اوسه دولت دغه قبیلو مشران چې د خاورې تختن دي کله هم په اعتماد کې نه دی اخستل شوی.
صرف یو څو ملکان مراد یافت هغه سرکاري ملکان تا خدشاو تحفظات خو د کم دغه دي چې هر زوم رکیږي او کور مې ختمي کی نو ما نه په دې مسله کې 40-45 سال کې یو ځل چا پختنه نه وکړه نو په دې باندې خلک ډیر زیات غوسه کیږي او بالکل د دې مخالفت کوي.
دا چې دولت دغه خلک په بل ځای کې آباد کړي او ورته متبادل قیمت ورکړي نو بیا به د خلکو رد عمل سوي. ملک اسمت خان زیاته کړه
هغه که متبادل زیم ورکی او ورته کورونا ځانې ورکی خپل جونګړې کې خوشحال دي، نه د اسلام آباد او د پېښور او د بنو بنگلې هغه ټول کام اسیت ورکیږي، د هغه شناخت ورکیږي، د هغه ثقافت ورکیږي. که حکومت زمونږ د ترقی سوچ کوي نو هلته زمونږ نور ډېر ذخایر دي د ګیس او د تیل په شکل کې د کابل خیل په علاقہ کې چاغي سرویم شوی دي نو د هغه مدنیات د اوس پړي او هغه د رجاوت کې د خلکو ته
د دې سیمې یو بل مشر ملک بوستان وایي چې دوی با کله هم خپل سیمه ډوبولو ته ور نه کړی.
میز خپل هم ځکه چاته نشي له اوس کولای چې میز دې ته ورکی شاید چې میز ته موزارو کوم بیا میز د یقین جوړی شي میز کو وطن کړه او وطن د لوړ شي مجر د شي میز کنه میز د هغه علاقہ د بل وزیر کوم مشه څوک له کار کوي میز دغه جی د جی
د لکی مروت نه د پاکستان سینټ غړې سینټ سلیم سیف الله خان چې د مدینه د دغه ډیم په جوړولو کې زیاته هڅه کوي وایي چې دوی به د خپل طرف نه پوره کوشش کوي چې د دغه ډیم په جوړولو زر لاس پوره کړي شي او دغه تا آباد شوی خلکو ته به متبادل قیمت او ځمکه ورکول شي.
پاکستان چې نن کوم صورتحال دی د دې بنیادی وجه هم دا ده کنه اوس چې خلک قزان نه پوي کنن تر ویلا نه وانه پاکستان به څه حال په تیارې کې وټول مل پاکستان کې بدقسمتی سره تر بیلې نه بعد څلوېښت کاله وشول موږ په دې ملک کې چې ځان ته جوړی طاقتم ویو ډیمونه مو جوړ نه کړی شول ډیمونه جوړ نه شول نو غربت به نوره زیات شي.
کسه هم ځینې خلک د دغه ډیم د جوړولو زیات مخالفت کوي، خو بیا ډیری خلک غواړي چې په دغه ډیم باندې په هغه صورت کې کار شروع کړی شي چې دا اول نه هغه خلکو ته متبادل قیمت او ځمکه ورکړي شي. کم خلک به چې د دغه ډیم څخه اغېزمن کیږي.
زمونږ د ویب پاڼې ایڈریس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
mashalradio.com.
مشال ردو کی قدر مند ردن کو دنگ شبیلا په پختونخوا کې لسنه مې بجې کې دن کې دي خبرونه باورو د خبرونو رستو با تاسو ته ځنې کلتوري راپورونه وړاندې کو او نړیوالو او قامي مطبوعاتو ته به کتنه کو. نو راځي چړم به د اسرائیلم ممننه د دې وخت مهم خبرونه وو.
د پاکستان وزیر اعظم د افغان طالبانو سره د روغې جوړې د بهیر په لړ کې نن قطر ته سفر کوي. د پاکستان په لاهور ښار کې د یوې فیکټري درې چته ودانۍ را پریوتی چې پکې یو شمېر کسان ګیر دي. د امریکا ولسمشر وایي د هغه په فکر اسرائیل په ایران د برید کولو پریکړه نه ده کړې، بلخوا ایران ویلي دي چې دوی به په هر هغه یو هیواد برید کوي چې د دوی پر ضد د حملې لپاره استعمال شو. د ځینو رپورټونو له مخې په یورپ کې د سخت یخنۍ له کبله د 300 څخه زیات کسان مړ شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روس او چین لخوا د شام پر ضد د ملګرو ملتونو قرارداد ویټو کول یو مسخره بللې. په دې قرارداد کې په حکومت ضد مظاهرچیانو د تشدد غندنه شوې. او پاکستان په دوبی کې روان د دریم کرکټ ټیسټ میچ د ګټلو لپاره انګلند ته د 340 دیش رنزونو هدف ورکړی دی.
مهم خبرونه مورد دا اوس قامی مطبوعاتو ته کتنه کوو. په اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مساخل ځنې مطبوعات کتلي او تاسو لپاره دغه راپور راغلی دی.
نن د اردو ژبې ورځپاڼې مشرق او د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپلې ادارې د ناقانونه ګرځولې شوې تنظیمونو لخوا په نورو نومونو هلو ځلو چلولو لیکلي دي. دې کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز وایي چې پیپلز پارټي دا تور په پنجاب حکومت لګوي چې دوی د ترهګر ډلو خصوصا لشکر جنگوي د پاره همدردي لري او ولې ورته اجازه ورکوي چې پنجاب کې جلسې جلوسونه وکړي. ادارې زیاتوي چې هم دې خلکو خو کراچۍ کې هم جلسې کړي دي او راتلونکي کې هم دلته د نورو جلسو کولو اعلانات کړي دي. حالانکه سند او مرکز کې د پیپلز پارټي حکومت ته بیا دوی په خپل ولې د دې مخنه نیسي او بلدا چې رحمان ملک تور لګوي چې د ترهګرۍ خلاف قانون کې د بدلون بل سنت کې دی، نو ځکه دوی د دغه خلکو په ضد کاروایی نشي کولای. اداریا د استخباراتي ادارو د معلوماتو په بنیاد وایي چې د خلکو په نورو نمونو بانک اکاونټس هم خلاص کړي دي چې پکې د بهر ملکونو او په خپل د پاکستان نه خلک پیسې اچوي. اداریا اخیره کې وایي چې دا خبره هم د چانه پټه نه ده چې د دې ډلو جوړخ کې پوز او استخباراتي ادارو لاس ته او اوس چې هم په شاه د پاکستان تر ټولو مضبوطه اداره ولاړه ده، نو څنګه به دوی ته څوک لاس واچوي؟ خو ضرورت د دې خبرې دی چې د سینیټ کمیټي هم زر تر زره دا بل پاس کی چې د هر قسمه ترهګر ډلو او اورپکو خلاف موثره کاروایی یقیني شي. د پیښور نخبریدونکې ورځپاڼه آج خپل اداریه کې لیکي چې یو طرف ته وزارت خزانه خپل رپورت کې ویلي دي چې د بجلی په نرخ کې د 2008 نه 30% پورې اضافه شوې ده، خو بلخوا حکومت داوه کوي چې په بجلی یې اولس ته 315 ارب روپو سبسیډي ورکړي. اداریه وایي چې دواړه اعلانات د پوهې نه بهر دي، خو حقیقت دا دی چې حکومتي چارواکي په خپلو اخراجاتو کې کمی نه راولي او ورځ په ورځ ورسره د هر سیز نرخ په بره روان دي. بل طرف ته چې کمی د کرایې بجلیګری روړې شوې دي، یو خو د هغې بجلی ګرانه ده او بل دا چې دا هغه عمره بجلی نه پیدا کوي څومره چې ویلي وو. ادارې زیاتوي چې حکومت لا د کرایې بجلیګرو او هر ورځ نرخونو اوچتولو په ځای د ارزانې بجلی په پیداوار کار شروع کول پکار دي او دې لړکې د خیبر پختونخوا برنې سیمې د اوبو نه ارزانه او اسانه بجلی پیدا کولو کې مرستې کولی شي.
ریاض المساخیلو چې پرون خبر شوی کم اخبارونه دي دغه مهمه برخه وړاندې کولې. نن په پاکستان کې د اخبارونو چټی ده، ځکه موږ تاسو ته تیر ورځې د اخبارونو مهم ټکی وړاندې کړو او اوس به نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانس خبري ایجنسی لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به نن یعنی د فروری پر شپږم نیټه له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په اړه پر هڅو د ژغېدو لپاره قطر ته ولاړ سي. ایجنسی د یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي له خولې لیکي چې داسې ډېر نظرونه او وړاندیزونه شته چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به د قطر له چارواکو سره پرې خبرې وکړي. دې چارواکي ویلي چې امریکا دوی په دې لړ کې په ټولو پرمختګونو خبروي، خو د هغه په خبره دوی امریکا ته ویلي چې دوی په کلکه پر داسې لار روان دي چې ګواکې لاسوهنه کول نه غواړي.
دی چارواکی چې د نوم له پډاګه کولو یې ډډه کړې ویلي پاکستان د هر هغه جوړجاړي مرسته کوي چې مشري په خپل افغانان کوي او د اوږدمهاله امن د راوستلو لپاره پکې ټولې ډلې شتون ولري. دې کس زیاته کړې ده چې د هغه په خبره پاکستان په افغانستان کې د کومې خاصې ډلې ملګری نه دی او د دوی تر ټولو لوی خوښه دا ده چې په افغانستان کې امن رامنځته سي. د نیټو یو پټ ریپورت چې پکې له زرګونه نیول سوو وسلوالو طالبانو سره خبرې سوې وې په ډاګه کړه چې پاکستان په پټه له افغان طالبانو سره مرسته کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر کابل ته د سفر په ترڅ کې دا تور رد کړ. دا لغه ورسته ده چې وسلوالو طالبانو پر دې رضامندي وښودله چې په قطر کې یو سیاسي دفتر پرانیزي. خبری اجانس ای ایف پی لیکي چې د پاکستانی چارواکي وویل داسې مرکز شته دی هغه ځکه چې هر هغه څوک چې امن غواړي نو به ورسره تماس ونیول سي. بل پلاو رویټرز خبری اجانس په خپل یو رپورت کې لیکلي دي چې د نیټو په ډاګه سوي رپورت کې طالبانو د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د واک ترلاسه کولو په اړه باور څرګند کړی و. رویټرز لیکي چې د دې خبرې له امله په کابل او واشنگټن کې اندېښنې شتون لري چې کچيري په 2014 کال کې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووزي نو به وسلوال طالبان بیرته واک ترلاسه کړي. خو رویټرز خبری اجانس د شنونکو له خولې لیکي چې که څه هم د هغوی د بیا راتګ په اړه ویرې شتون لري خو وسلوال طالبان دومره پوځي ځواک نه لري چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دي بیا د ټول افغانستان واک ترلاسه کړي. اجانس په کابل کې د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو وحید مجدل خلیل لیکي چې کله طالبانو د افغانستان نوی برخې سیمې نیولې وې هغه وخت بیل وو. د هغه په خبره اوس حالات په بشپړه توګه بدل شوی دی. وحید مجدل وایي چې دا طالبان هم مني چې په اوسنیو حالاتو کې دا ناشونې ده چې یو ډلې دی افغانستان ونیسي او حکومت یې پرې وکړي. رویټرز خبری اجانس لیکي کېدای سي چې د افغانستان په ملي پوځ کې اوس هم ډېرې نیمګړتیاوي شتون ولري خو د اجانس په لیکنه یوازې به د هغوی شمیر دا د وسلوالو طالبانو لپاره ډېره ګرانه کړي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان حکومت رانسکور کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
که څه هم په پاکستان کې د ښځو د حقونو خوندي کولو لپاره قانونونه جوړ شوي دي خو د تامس رایټرز فاونډیشن په نامه ادارې د هیواد د ښځو د ژوند لپاره دریم خطرناک هیواد ګرځولی دی. په دغه اړه د پاکستان ډان ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې ده چې مهم ټکی یې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي د تامس رایټرز فاونډیشن په نامه د یوې ادارې سروې ښایي په 2011 کال کې افغانستان د ښځو د استوګنې لپاره تر ټولو خطرناک هیواد وو چې پکې غریبي ده، د صحي سهولتونو نظام سم نه دی او ضرر رسوونکي رواجونه لري. دغه رپورت وایي د تشدد کچه او جنسي امتیاز ته په کتلو سره پاکستان په دریم نمبر راځي. په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن وایي په دغه هیواد کې تقریبا 90% ښځو سره په ژوند کې تشدد کیږي. د ورځپاڼې په خبره په جنسي امتیاز کې د تیساب شیندلو حملې، د ناموس په نامه وژنه، د ماشوموالي ودونه، جنسي زیاتې او کورنۍ تشدد شامل دي. د دې باوجود چې حکومت هڅې کوي په قانونونو کې د بدلون سره ورته زیات نه زیات حق ورکړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په پاکستان کې ډېر سیاسي مشران په دې کې پاتې راشي چې په ښکاره د دې امتیازي رواجونو غندنه وکړي چې ورسره په عدالتي نظام او په تحقیقي کاروایي د خلکو باور ختم شوی. ډان ورځپاڼه لیکي د جنسي زیاتې هڅې پر ضد په 2010 کال کې دوه قوانین منظور شوي دي. په دې کې لومړی قانون د ملازمت په ځای کې د ښځو سره جنسي زیاتې کولو د هڅې سره تړلی دی چې 3 کاله د قید سزا یا 500 روپۍ جرمانه یا دواړه یې سزا ده. بل قانون چې په ملازمت کې د آشا په نامه د ښځو پر وړاندې د تشدد خلاف اتحادیه او په هغه وخت کې د اطلاعاتو وزیر شری رحمان یې ملاتړی و، پکې د هغه ښځو لپاره چې ملازمت کوي قانوني تحفظ ورکړل شوی او په هر سطح ورته متصب ټاکل ضروري ګڼل شوی و. د آشا فوزیه سعید چې د دغه قانون مسوده په تیارولو کې مرسته کړې وه وایي چې د ښځو سره د امتیازي سلوک جرمونه پکار نه ده چې په چوپه خوله قبول کړل شي، بلکې په مؤثر ډول د دې لمینځه وړل پکار دي. آشا په دې لړ کې د معلوماتو یو آنلاین نظام جوړ کړی چې د ښځو سره د جنسي زیاتۍ د هڅو څارنه کوي او ادارې کولی شي چې د قانون د منښت په اړه له یو بل سره معلومات شریک کړي. ورځپاڼه لیکي په 23 دسمبر 2011 کال کې د ښځو پر ضد تشدد ختمولو په مقصد سینیټ یو قانون منظور کړ چې ښځو ته وراثت کې حصه نه ورکولو، جبري ودونو او د قرآن سره د جینکو ودونو کولو پر ضد دی. ورځپاڼه لیکي د دې هر څه لپاره دې ته ضرورت دی چې ټولنه دا قبول کړي دا قسمه رواجونه د منلو وړ نه دي.
ملیحه مرزا دا واشه دا ډان ورځپاڼې د یوې مقالې مهم ټکي وړاندې کول. اوس یو ادبي راپور دویم عالمی پختو ادبی کنونشن چې د پختو ادبی چمن تل د سور لاندې بعد اپریل په میاشت کې د پیښور په نشتر حال کې جوړ شي. یو پلاوی کابل او جلال آباد ته ورغلی وو د افغانستان له ادیبانو سره د کنونشن په تیارو خبرې کړې دي. په دغه اړه د جلال آباد نه باز محمد عابد راپور راکړي.
د پښتو ادبی چمن تل یو پلاوی د کابل او ننګرهار په دوره راغلی وو او د دویم عالمی پښتو ادبی کنونشن د جوړیدو په اړه یې د افغانستان له نوموتو لیکوالو سره لیدنې کتنې او د کنونشن په حق له مشورې وکړي. دا چې دی پلاوی د پښتو عالمی ادبی کنونشن په حق له چې د اپریل د میاشتې په لومړۍ هفته کې به جوړیږي په کابل کې له کومو لیکوالو سره کتلي. د پښتو ادبی چمن تل صدر ملک مقبول محمد په جلال آباد کې مشال ریډیو ته وویل،
موږ د افغانستان په دورې راغلی یو د کنونشن په سلسله کې چې د ادبی ملګرو ته د کنونشن بلنه ورکو. موږ په کابل کې محبوب الله رفیع صاحب سره، انزور صاحب سره، محمد اسماعیل یون صاحب سره، خوشحال روحی صاحب سره او د ټولو مشرانو سره مې وکتل. اوس هلته نه واپس راغلو جلال آباد ته او د جلال آباد ملګري ګورو.
دا چې په دویم عالمی پښتو ادبی کنونشن کې به په کومو موضوعاتو بحث کیږي د پښتو ادبی چمن تل یو فعال غړی پروفیسر اسیر منګلی راته وایي.
سقل استاد هغه دی چې پښتو او پښتانه نن او سبا، نن پښتون سکه دی، پښتو ژبه په سکه ده، د پښتو کلتور او تهذیب تمدن په سکه دی، پښتنو ته کوم ستونزې پیښې دي، نن څنګه دی او سبا به څنګه وي. نو په دې اړه باندې موږ اوس د درې ورځو دپاره بیا اعلان کړی دی پښتو ادبی چمن تل د سوري لاندې به دا درې ورځنی عالمی غونډه په پیښور نشتر حال کې شپږم و ماتم اپریل باندې کیږي.
د یادولو ده چې پښتو ادبی چمن تل د 2015 کال په مارچ کې هم درې ورځنی ډومبه عالمی پښتو ادبی کنونشن د پښتو پرون نن او سبا تر عنوان لاندې جوړ کړی وو، خو دا ځل یې د عالمی پښتو ادبی کنونشن په نوم د دویم درې ورځنی کنونشن تابع نیولې چې د 2012 کال د اپریل په شپږمه اومه او اتمه نیټه به ترسره کیږي، چې د پښتو ژبې ادب او کلتور په وړاندې پرتی ستونزې تر بحث لاندې ونیسي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وکړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي. هغه لمر په دې دیار چې به پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره. اوس وخت شوې دی زموږ د ونیز خبرونه ستونزې او سرکار په دې کې نن موږ قبایلی سیمو کې د تعلیم په حلو زلو او زده کوونکو ته په ورپې خستونزو باس کو د خبرونه مجید بابر وړاندې کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. د مشال ریډیو په ونی د خبرونه ستوند او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر سلامونه او نیکی هیلې ومني.
نننه خبرونه کې باورې
فصل کې سالوش جوړ کی وسو یو سکول تا لزی لین کای سي کی مری دا فصل کې تقریبا اټیلاس کا سجن کې سکول تا نه
دے پاکستان په آخري کې کنارا باندې پراته ده. نو هغه ته د تعلیم او سہولیات یا مقصد د حکومت ته د نظر نه ډېر لري ده.
مسعود ایریا نه زمون تقریبا 5000 کسان کلیو هغه واپس چې کله حالات ټیک شو واپس راغلي دي. استادان هم په ډیوټو دي او هلته موږ ماشومانو ته دوباره د سکولونو د ریهبیلیټیشن بندوبست کړو. په ټینټونو کې سکولونه چالو دي.
دا بعد نن ستونزې او سرکار کې واورې مشال ریډیو سره اوسه.
قدر من اوریدون کو د نننې خبرونه موجوده په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د زده کوونکو سکولونو ته د نن لیګلو پاړه په یاد شوې سیمه کې د خیر خیګړې او تنظیم وانا ویلفیر اسوسییشن د روان کال د جنوري د میاشتې د 15مې نیټې نه په جنوبی وزیرستان کې یو تعلیمی کمپاین پیل کړی دی چې له مخې په یاد شوې سیمه کې د هغو کورنو مشرانو سره رابطه کولای شي چې ماشومان سکولونو ته لیږي. دا چې د دې تعلیمی کمپاین ضرورت ولې پیښ شو، د وانا ویلفیر اسوسییشن د گورننګ باډی یو غړی ګل سعید وایي،
د دې مقصد دا دی چې څوک نن ورځې پر سکول ته نسی او په وانا سب ډیویژن کې ډېر غټ اشر آلو، تقریبا سل کے سالوش جوڑ کی ویسن یو سکول تا نسی اور آغا سے جن کئی سیکھی میری دا پسل کے تقریباً اچیلاس کا سا جن کئی سکول تا نسی دے پرائمری تعلیم نا ہمیں روم دی دا آغا سے کیما مسئلہ تو شاید چی سکول یہ پریش ہے وہ اور بیا راک پر وستو چی وہی واپا سکول تا روشائی دا نن نا در سازور کو نمک کے یو کوشش شوائی وہ وہاں کامیاب کوشش ہو چی خالق سکول تا نتا واپا سکول تا روائی ویس میز بنیادی مقصد دادا ہی چی دے وڑی کی اوڑ کی پلارینا اور خاص کر دے جن کئی پہ تعلیم پہ سلسلہ کی میش دای په دا خبره باندې قائل کی چې وای دا تعلیم سخت ضروری دی، د دغه وجنه دا 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 مهم هم شریک کړی دی.
سید خان صاحب کداره ته وای چې په دغه سیمو کې دغه خلکو ته د دې پلارونو ته د کورونو ته تاسو څنګه ورغی، تاسو څه طریقې کار دی؟
میش چونکه دا تنظیم بالکل د مقامی خلکو په مرسته باندې جوړ دی، پدا کې قومي مشرون هستا، پدا کې تعلیمی یافته خلک ها دی او پدا کې علاقے علماء ہاں مرستہ کو مشرونی ہاں امداد کو نرمیز خود تیر اوی کو لینا لگی آئی او پدا تیر اوی کو لکی تقریباً یو کروڑ او دوا بندش پہ تلاس لکا ری پئی خو صرف دے وظائف پہ مد کے طالب منتا ملاو شوی دی او پدا کے خصوصی ٹارگیٹ آغا اوڑ کی ویچے کیم دے در جنگ پہ واجہ بندے یتیمون پہ تشول ووسا و یتیمون دا تنظیمی ویس سرپرستی کو پہ مختلف تعلیمی ادارے کے دخل گری دی او خالق تا پرسیدل کې مشته هیڅ مشکله هنه دو میز په دغه کمپین کې سټوډنټس سره غوښی خبرې کی تر زم دې په پېښور یونیورسيټي او ملکا کالج کې چې څومره دې میز دې علاقې وړ کی وي د خپل خبرې وکړلې دغه سه اراده د ګومل یونیورسيټي لري او ورته وه د سټوډنټس سره خبره کی او بیواری و سټوډنټ ته میز دای هي چې تکلا په چټۍ کې خپل وطن ته لور شي تو خپل عزیز ولی خپل وړی کی خواندي کچېره د سکول نه پوتې دي تو دې موټیویټ کوي داسې د خپل جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ته خوست کړی دی چې دای هم یو خصوصي غټه جرګه کالج ایجوکیشن کانفرنس په نومې بولي او کسنوم باندې هم بولي آر و بولي چې پاکې قومي مشر وي او علما وي او دا تاکید وشي د پولیټیکل ایجنټ د طرف نه. ها بیا د میزو اراده دادو چې په مارچ کې ان شاء الله تعالی د وڼه په وڼه چونکې د جنوبی وزیرستان هډکوارټر دی په دغه کې یو واک حکیږي د ایجوکیشن امپورټنس هایلایټ کول دي پورا نرو ټول کول ساس کولو مختلف داسې سرگرمی وي او میزو ټارګټ خلکم چې کیم دی دا د رایام مشرون دي لکه علما ملک سٹوڈنٹس اور ٹیچر دا امیش مین ٹارگیٹ کوي او د دې پترو باندې امیش خپل دا پیغام خپل خلک ته رسوي.
په قبایلی سیمو کې یو شمیر هغه خلک چې وسلوال ورته ویل کیږي هغوی تعلیمی ادارې رنګوي، په هغه کې به می چاودنې کوي او د تعلیم دا مخالفت دا هغوی ډیر سرګند ده. نو تاسو ته خود دغه خلکو له طرفه سو غواخ یا سو بندیز نشته؟
پوانه کې خو د دغه خلکو د نورو قبایلی سیمو برعکس پوانه کې د دغو خلکو نه تعلیمی ادارو ته نقصان ورسو، نه د تعلیم په لحاظ کې څه قسم ته رکاوټ جوړ کړ او د دغه کریډیټ د وزیرستان علما ته سي، خاص کر د وڼو علما چې کوم د یو سیکشن د وڼو کې خو د مسجد علاقہ هندو بیا شمالي وزیرستان ها دی، خو وڼو کې خاص د وڼو د مقامی علما زه مچاغا سره د جمعیت علما هند د اکابرین نه متاثر خلق د حضرت شیخ الهند محمود الحسن او د حضرت عبید الله سینی صاحب د فکر لمبردار خلق وو چې هغه په دغه وسلاګر باندې یو اثر وو او دا سی اس کې سنت نن ورځې پر سرګرمی نه دوی چې د تعلیمي ادارې ته نقصان رسولای وي.
سمو د مخ کې د شیخ نیکه په سکول کې یو د ماکه شوی و هایر سیکنډري سکول کې د مخ کې د غلطه کې هم سکولونو کې چاودنې شوی وینو، دا سی یو تاسو کمپاین چلوي چې هغه خلک چې تعلیمي ادارې په نخښه کوي چې هغه بارے کې هم یو خپل کمپاین چلوي.
میرا دا سدو چې کسه دا د موسانی کا سکول کې چې کیمې دماکې شوی وي د هغه سبب نه و چې کیم په واجب باندې په باجاوړ او په خیبر یا په مومند کې دماکې کیږي. د هغه واجب خالصتن د مقامی عوامل وي او هغه قوتې دا کوشش وکړي چې د عمومي فضا چې کیمه په قبایلي علاقې کې جوړه دو دا غزبې استعمال کړي د سکول خلاف. د سکول کې چونکه د قبایلي خپل پیسې استعمالېږي بیا ځنې داسې قوتونه چې ادا نه غوړي چې د سکول کامیاب شي هغه دا شی استعمال کړي. نور دا وجه نشته په دا خوره باندې د وړه په دا خوره باندې هیڅ قسم ته ها داسې سرګرمي نه جوړ شوی د سکول د تعلیمي ادارې خلاف. نه د دختول جنگ باوجود قومي مشر مړ شو، علما شهیدون شول، په جمعته کې دماکي وشولې. خدای وا خاص خبره دی وړه دو چې په وړه کې ټول سکولینا ټول کالجینا محفوظ دي او په وړه کې په دا لاس کوله جنگ کې وسپاره د سکول ماستر ته یا د سکول جوړکي ته.
دغه ستاسو کمپاین صرف د وانی او یا د جنوبي وزیرستان پورې منحصر دی که دا به نورو قبایلي سیمو ته هم غځوئ؟ ځکه چې تر دا مهال په قبایلي سیمو کې په زرګونه سکولونه ړنګ شوي دي او ماشومان هغه سکولونو نه او تعلیم نه بې دخله شوي دي.
زه بالکل ستا خبره په ګولینه بدله خو مردا په خپل لاس مرنګور دی. زه داسې یم چې زه اول په دا خپله علاقه کې څه ناڅه کور وکړم او بله خبره ده چې د میز کور چې کیم دی د وان ویلفیر اسوسیشن کور د دغه وس اثرات دي لکه په ژوب کې هم په دغه خطوط باندې خلک ظلم منظم کوي، داسې برکیون ظلم منظم کوي، په مسجد کې هم دا غږ پورته شوی دی. زه دا یم چې انشاءالله تعالی وخت سره او په دا ټول قبایلي سیمه کې د تعلیمي ادارې د ترقۍ د پوره کور وشي. د میز وابت قسمتي دو د میز د علاقې وابت قسمتي دو چې د دلته تعلیمي ادارې خو بلډنګي نه وي لوړوي، تعلیم خو پکې نه و. یو تحریک په خپل خلق کې چې څوپاره شعور نه وي پیدا شوی تر هغه پره وزه یم چې تعلیمي ادارې خو د ملکونو بیټکي نه دي، سبق خو نشته پکې.
د جنوبي وزیرستان د یوې لرې پرتې سیمې شکای اوسیدونکي زماجان هم په خپل سر یو تنظیم د شکای سټوډنټس ارګنایزیشن یا اس اس او په نوم جوړ کړی دی. دی وایي چې که څه هم د شکای اوسیدونکي زیاتره وخت په ډیر اسماعیل خان کې تیروي خو بیا هم په شکای کې هغه سکولونه چې بغیر د زده کوونکو دي باید پر زده کوونکو آباد شي. دی وایي
پاکستان په آخري کناره باندې پراته ده، نو هغه ته د تعلیم هغه سهولیات یا مقصد حکومت ته د نظر نه ډېره لرې ده. نو په دې وجه باندې هغې لګې کې د تعلیم روزګار لکه تازي خلکو توجه تعلیم طرف ته ډېره کمه وي. نو د دې وجې نه هغه وخت تعلیم ته اهمیت وایي تعلیم ته نه ورکوم. اوس دې وجه کې کوم کسان تعلیم یافته وي درکړه مونږ د بېجوال چې کوم کسان تعلیم یې وکړ هر بار اوس لکه هغې ضرورت محسوس کړي چې دې علاقې کې تعلیم بغیر دلته تعلیم یافته سړي اوسه وخت تېرا او نور ترکیات دي چارې نه شي کېدی. نو دغه د یو تنظیم او د یو منظم تنظیم ضرورت محسوس کړي چې یاره د تبلیغ د تعلیم تبلیغ دپاره نور یو نظیر کې چې هغه په کور په کور وګرځي او په علاقې کې مختلف پروګرامونه وکړي چې د علاقه خلک د تعلیم د اهمیت نه خبر کړي. نور موږ نه د یو تنظیم ریس کو هغه مو موږ په کلي کلي مو دا دعوت وجوه چې تاسو بچیان راوباسي او تعلیم ته باندې وکړي. هغه مقصد یې که په مدرسې کې وي که په سکول کې چې په هر څه طریقه باندې هغه فیمیل ایجوکیشن وي او که مطلب میل ایجوکیشن وي تاسو مقصد یې بچیانو باندې بیا نه راغې وسې کوم خل باندې ډېر زر اثر وکړو. هغې وخت کې مونږ چې های سکول واغستل وایي تقریبا دغه 150 تعداد دی او نور سکولونه باندې او پرایمري سکولونه باندې که کوو خو هغې کې مطلب د سټوډنټ تعداد ډېر کم و. نو چې کله دا تنظیم دغه پروګرام شروع کړی هغې نه بعد او سال ته دوه پبلک سکولونه مطلب مغیله پبلک سکولونه جوړ شو. هغې راسه د میډل های سکولونه دي دوه هغې تعداد 400-500 ته ورسېد. های سکول تعداد مزیدار جوړ شو هلته
د جنوبی وزیرستان دغه تعلیمی ستونزه مو د فاټا سیکریټریټ د تعلیم د سانګې ډایریکټر فضل منان مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل قبایلي سیمونه څومره خلک بې کوره شوي په کډه کولو مجبوره شوي د هغوی ماشومانو ځوانانو ماشومانو هغه سکولونو کالجونو نم به دخل شوی اوس واپس راغلی دی نو دا هغه انرولمنت په دغه سکولونو کالجونو کې شروع شوی دی
دا د هر جنسي حالت مختلف دی دا د اوورال فاټا همته دی وخت پوره فکر نه دی دا ساوث تاسو مخکې خبره کوله نو هغه د مسعود ایریا نه زم تقریبا 5000 کسان تلو او ری خان کې ورته موږ ایډی پی کیمپس کې دا وی د تعلیم بندوبست کړو ټینټس کې هغه واپس کله حالات شو واپس راغلی دی استادانو په ډیوټو دی او حالت موږ مشمانو ته دوباره دا سکولونو د ریهابلیټیشن بندوبست کړو په ټینټونو کې هغه سکولونه چالو دي
په باجوړ او ممندو کې حکومت دا وکړي چې دغه د پوره امن راغلی دی خو ستاسو د یو
بالکل ممند د باجوړ موږ ته ایډی پی کیمپ دا سره کمیشن نشته چې هغه سکولونه بیا یو هغه موږ دا وی هغه سکولونه واپس ټول کم دی هغه په سکولونه زموږ د میچي وی دا تقریبا 580 500 زیات دی کم شپږ سوه نو هغې کښې مونږ څه د ټینټونو په کښې لګولي دي سم موجود ور سره خوا کښې نور سکولونه چې دي په هغې کښې مرج کړي دي د طالب لکه د هلکانو د ماشومانو د جنکو د دوی تعلیمي کال مونږ کوشش کړی چې خراب نه شي نو دې کښې مونږ که آی ډی پی کیمپ نو هغې کښې هم ورته سکولونه کلو کړي دي د مختلفو ادارو مونږ سره د هغې کښې تاوان هم کړې مرستې کړې ده او چې کوم استاد آی ډی پیز نو استادان هم ور سره آی ډی پیز نو هغه استادانو هلته خپله تعلیم سلسله جاری ساتلې ده
فضل منا صاحب په دغو سیمو کې چې کوم سکولونه دي په هغې کې پرایمري سکولونه ډېر زیات تباه شوي دي او چې کوم کالجونه دي نو په کالجونو کې آیا هغه سټوډنټان چې د دغو سیمو نه تللي نو واپس راغلي دي او خپل د تعلیم سلسله جاري ساتلې ده
زمونږ زیات تر زیان چې رسېدلی دی نو هغه پرایمري سکولونو ته رسېدلی دی لکه واړو بلډینګونو ته او کالجونه زمونږ ډېر په شمار یو کالج دوه دغه شوي دي دوه درې کالج پار شوي ډیمیج شوي لکه مکمل نه دي ډیمیج شوي نو په هغې باندې زمونږ لکه
فضلمنان صاحب دې سره بله یو خبره دا کېږي چې د تېرو دوه درېو کالونه دغه خلک بې کور او بې دخله او د دغو سکولونو کې نونو چې واپس راغلي دي د دوی هغه تعلیمي کال چې د ضایع کېدو خطره د حکومت په دې اړه څه کوي چې دوی ته بس فیسلټي ورکوي
دوی کله آی ډی پیز نو هم زمونږ استادان هم ورسره آی ډی پیز او هلته د دوی تعلیمي سلسله جاري ساتلې ده نو تر اوسه پورې زمونږ د ماشومانو تعلیمي سال ضایع شوی نه دی همدغه فیسلټیز چې کوم مونږ دوی تللي وو هلته هم ورکول چې واپس رالو په هغه خپلو سکولونو کښې ورته زمونږ ټینټډ سکولونه شروع دي
فضلمنان صاحب یو دا خلک ګیله کوي چې په قبایلي سیمو کښې کوم سکولونه یا کالجونه دي په هغې کښې هغه سپورټینګ سټاف چې کلریکل سټاف ورته ویل کېږي هغه پوره نه دی نو تاسو په دې اړه څه وایي
دا د خلکو خبرې دي زمونږ سره داسې هېڅ مسله نشته او نه داسې ته ما ته داسې کالج سکول خولی شي چې هلته سپورټینګ سټاف نه وي
په کورمه قبایلي سیمه کښې دا خبره کېږي چې د پاړه چینار او په ساده کښې چې کوم کالج او سکولونه دي په هغوی کښې کلریکل سټاف نشته
نه کلریکل سټاف ګوره یو خو دای چې ته 100% کلریکل سټاف غواړې او لوکل نه میلاویږي نو اوس زمونږ جونیئر کلرک سینیئر کلرک هغه خو د پېښور نه یا د بل ځای نه هغه نشته هغه ویکنسي مونږ کلکټو اوس پرې د هغې باندې برتي شروع ده دا ایجنسي کیډر ډکلیر شوی دی او د هر ایجنسي په لیول باندې د دې تقرریانې کېږي شروع دي نو داسې مونږ ته څه مسله نه ده پېښه شوې چې ګینې د دې جونیئر کلرک یا د کلرک د وجې نه زمونږ د کالج مسلې یا داسې څه ټیچنګ لرنینګ پروسس متاثره شوی دی
چې دغه ماشومان د یو ټراما نه تیر شوي دي او د نړیوال سټنډرډ مطابق هغوی چې کله خپلو سکولونو کالجونو ته لاړ شي او د غوران سکولونه وویني په هغوی باندې یو سایکولوجیکل افیکټ کېږي د دې دپاره څه کاونسلنګ تاسو کوئ
دې کښې زمونږ یونیسف سره مخکې مونږ یو کړو او هغوی مونږ ته په ټراما باندې او په دې سایکو سوشي او ټریننګ زمونږ استادانو له ورکړو چې هغه استادان فردر بیا ماشومانو له هغه ټریننګ ورکړي دا مونږ سایکو سوشل ټریننګ د استادانو لپاره ارینج کړو چې فردر دا ټریننګ ماشومانو ته هغوی په سکولونو کښې ورکړي
تاسو وویل چې کوم سکولونه وران شوي دي نو آیا د دغې دپاره تاسو سره پیسې شته او د دې د بیا د رغونې څه پروګرام شروع شوی دی
دا مونږ په فاټ ډی بي کښې د هر ایجنسۍ په لیول د ریهابلیټیشن سکیمونه شامل دي او مونږ د هغې چې کوم سکولونه پرایورټي دی زمونږ کوم کښې انرولمنټ ډېر د هغې دوباره جوړولو دپاره مونږ ډېټیل کا اسټیمیټ اخلو او مختلف ادارو سره هم زمونږ رابطه ده د دوباره جوړولو دپاره
اوریدونکو دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږو یې ضرور راورسوئ چې مونږ یې د سرکار غوږونو ته ورسوو اوس خپل کوربه مجید بابر ته اجازت ورکړئ الله مو مل او ستونزې مو حل
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو. زمونږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHAALRADIO.COM.